ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر فرخنده اسد او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیانی کې له سلامونه ومنه د پاکستان په اسلام آباد کې د مذهبي ګوند لبیک یا رسول الله لخوا احتجاجي ناشته او د هغې د ختمولو لپاره د سپریم کورټ نوټس د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به د میرمنو لپاره ځانګړې خپرونه سروې واوري. نن به درته دا خپرونه انیس اجمل وړاندې کوي. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد کې د روان احتجاج از خود نوټس اخیسته او د پولیسو چارواکو نه وضاحت غوښتي. د شمالي وزیرستان د سلو زیات کورنۍ له نن نه د افغانستان سرحدي سیمې لمن نه خپل کلو ته استنیږي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره د شام د جګړې په اړه د خبرو د بیا پیلېدو وړاندې لیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د مذهبي ډلو لخوا په فیض آباد کې د رواني احتجاجي ناستې ل خپل غاړې نوټس اخیسته او د اسلام آباد او پنجاب د پولیسو له مشرانو او اټارني جنرال نه د دې خبري وضاحت غوښته چې د ولست بنیادی حقوقو لپاره څه ډول اقدامات کړی دي. عدالت راتلونکي زیارت تر ورځې ل دغه چارواکو جواب غوښتل دي. تر دې وړاندې د دغه هیواد مخاوري او دینی عالمانو پرون ناوخته په اسلام آباد کې د بیغونډي پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په فیض آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې پر ضد عملیات ته وځنډوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال پرون ویلي وو کو احتجاج کوونکو د نومبر تر 23 خپل احتجاج ختم نه کړي نو حکومت په پر ضد عملیات کوي. پر احتجاج بوختي مذهبي ډلې په حکومت نیوکه لري چې د قومي اسمبلۍ د غړو لپاره د سوګند پورته کولو په مسوده کې بدلون راوستي خو حکومت وایي کومه تیروتنه چې شوې وه هغې بیرته سمه کړې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ زبرل اسلام خټک مشال ریډیو ته وایي د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان سرحدي سیمې لمن ته کډه شوو د یو سل او دوه کورنیو د ستنېدو لپاره انتظامات پیل کړي دي. هغه وایي د دغې لپاره نن په انګور اډه کې ټینټونه د دغو کډوالو د واپس تګ لپاره د ترانسپورټ بندوبست هم کړی دی. دغه کډوال وایي د تیرو دریو کالو راهیسې د حکومت نه خپلو سیمو ته د واپس تللو غوښتنې کولې. سوات پریس کلب کې د لیکوال ډاکټر شیر محمد خان په انګریزي ژبه کې د پښتنو سیمو او بیا د سوات په اړه نوی چاپ شوی کتاب ان پرسوټ اف نالج ا پښتون لایف ایست ټو ویست یعنی د یو پښتون مشرق نه مغرب ته د علم لټون د سرلیک مخکتنه وشوه چې پکې ګډون کوونکو دغه کتاب یو تاریخي دستاویز وګرځوه او دا یو ښه ګام وګڼو چې پکې د پښتنو د ژوند جواک په اړه لیکل شوی دی. د افغانستان په هرات ښار کې دوه خزي داوا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک په مخ کې پر مخونو تیزاب پاشل شوی. دا دوه خویان دي چې د پیژنګلو په اړه لا هم ډیر معلومات نشته. اوس د سیمې په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی وایي هغه مهال چې زده کړو ته روان وي یو کس پرې د تیزابو حمله وکړه. د ښار د هوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې خویانو علاج په همدې روغتون کې روان دي. دا پیښه په داسې وخت شوې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په دوه راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نوموړي پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې خبریالانو ته په یو ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمېرې درې برابره زیات شوې دي. هغه وویل
But then we also saw the Afghan government
د جګړې په ډګر کې ډېر کم پرمختګ شوه. خود ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونو ځینی ولسوالۍ بیرته نیولې دي. د نوموړي په وینا د هغه ولسوالیو شمیر چې جګړه په کې روانه ده ښایي یو څه زیاته شوي خو دوه یا درې برابره نه ده. په افغانستان کې د نېټو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن دا هم ویل چې وسوال طالبان درې لارې لري، تېښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وجل کېدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نړیوال جنایي عدالت په افغانستان کې د ممکنو جنگي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه کړې ده. په هک کې د نړیوالې جنایي محکمې سارنوالي فاتو بن سودا پرون د ګل په ورځ وویل چې که ابتدایي محکمې اجازه ورکړه، د افغانستان په جګړه کې د بشریت ضد او جنگي جرمونو په اړه به خپلواکه، بېطرفه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. پلټونو کې به د امریکا د پوست، امریکا د استخباراتي ادارې، سی آی ای، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا شوو جنگي جرمونو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر فاتو بن سودا د افغانستان په جنگي جرایمو کې د امریکایانو د ممکنه لاس په اړه د پلټنو فیصله کړې ده. فاتو بن سودا په افغانستان کې د ممکنه جنگي او بشري ضد جرمونو د متاثرو کورنیو او د هغوی د حقونو کارکونکو ته هم خبر ورکړي چې د 2013 کال د جنوري تر 13 نیټې خپل شکایتونه ورولېږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په ساحلي ښار سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره په روانه میاشت کې د شام د شپږ کلنې جګړې په اړه د خبرو د بیا پیلېدو وړاندې لیدلې دي. دغو دواړو مشرانو د نومبر په 6 لیدلې او ټاکل شوې ده سبا له بعد ولسمشر پوتین په قربتوب د ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د شام د سولې عمل پر بیا پیلېدو خبرې کوي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ دغه خبرې به د نومبر په 18 په جنیوا کې پیلېږي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی او بی د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 120 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 10 پیسې او 126 روپۍ، یو پاوند 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ شل پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه در تازه مونږه همکارې فرخند اسد او د موسم حال او کرنسوبه موده احمد الله ناوریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. په فیض آباد کې د روانې احتجاجي ناستې په اړه د سپریم کورټ د نوټس حال به واوري. د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان هغه کډوال چې خوست اوریدلې دي د هغې د واپس عمل شروع شوی دی. د ساوت وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي خو هغه کډوال چې د باړې سره تعلق لري هغه بیا دا وایي
نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فرد تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ یې پرووایډ کو.
علامه اقبال او پنجنو سید د قبایلی سیمو لپاره د لسم او نهم ټولګي وړیا زده کړو اعلان کړی دی، خو د فاټا سیکریټ د تعلیم څنګه وایي
خو دا وی تم دا وای چې بل ترسو پوره چې موږ په ترو باندې شوی نه نو زموږ هغه خلکو ته ډایرکټ اکسس دا غي خلکو نه کیږي.
د خبرونه پرسته نیمه کې با سر وی خبرونه نه خپنې غاوري د مشال تر څنګه سي. او دغه تاسو مشال لريو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګه زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته د پاکستان سپریم کورټ د هغه احتجاجي ناستې از خود نوټس اخیستی دی چې د فیض آباد په سیمه کې روانه ده او د دې څه کم زیات 14-15 ورځې کیږي. په دې اړه باندې تفصیل د محمد عمران ناورو.
نن سهار سپریم کورٹ د فیض آباد د درنې نوټس اخیستی او له اعلی چارواکو یې تر زیارت ورځې پورې جواب غوښتی. دا نوټس په داسې حال کې اخیستی شوی چې په سپریم کورٹ کې د یو کیس اورېدنې پر وخت دوه کسیزو بینچ ته ډیپټي اټارنی جنرل د ناوخته تګ او د لارو د مشکلاتو ذکر وکړو. د سپریم کورٹ ججانو جسټس مشیر عالم او جسټس فائز عیسی د ایرل کې د اسلام آباد پولیسو مشر، د پنجاب د پولیسو مشر او اټارنی جنرل ته هم نوټس جاری کړي او ویلي دي چې عدالت ته دې وویل شي چې د ولس د بنیادي حقونو لپاره حکومت څه ګامونه اوچتوي. سپریم کورٹ دا هم ویلي چې د آئین شخص څوارلسم په آزاده تګ راتګ ضمانت ورکړي او ویلي چې دې عملي کول لپاره حکومت څه ګامونه پورته کوي. د اسلام آباد های کورټ هم په فیض آباد روډ د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې نوټس اخیستی وو او د مظاهرچیانو د لرې کولو حکم یې ورکړی وو. اسلام آباد های کورټ ته د حاضرېدو وروسته تېره ورځ د کورنیو چارو مرکزي وزیر احسن اقبال مطبوعاتو ته ویلي وو چې هغه عدالت ته دا وویل چې د داخله وزیر په حیث د اسلام آباد انتظامیې د دوی پر حکم د درنا ورکوونکو پر ضد عملیات ونه کړل، ځکه چې دوی دا شخړه په پرم نه توګه هوارول غواړي. هغه دا هم ویلي وو چې عدالت نه تر درشتم تاریخ پورې درنا د ختمولو مولت ترلاسه کړي. هم تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې شوې یو غونډه کې عالمانو د مظاهرچیانو پر ضد اپریشن ځنډولو او دا معامله په پوره امن توګه د هوارولو اپیل کړی وو. د دې غونډې په اعلامیه کې تجویز ورکړی شوی وو چې پیر حسین الدین په مشرۍ کې دی یو کمیټي جوړ کړی شي او هغه د دې معاملې جامع او اطمینان وړ حل ولټوي. مطبوعاتو ته د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف اعلامیه اورولو پر وخت وویل چې ختم نبوت زموږ د مذهب بنیاد دی او په دې لړ کې به د هیڅ قسم غلطۍ نه کار نه اخیستل کیږي. کورنیو چارو وزیر احسن اقبال د دې غونډې له لارې یو وار بیا اپیل کړی چې د درنې ګډون کوونکي دې په پوره نتوګه لاړ شي. بلخوا د اسلام آباد او پینډه ولسوالۍ چې دفترونو، سکولونو او اسپیتالونو ته پتلو کې ورته مشکلات دي او په ټریفیک کې تر ډیر وخت پورې ولاړ وي. دا درنا د دوه اونو نه روانه ده او تحریک لبیک یا رسول الله ډله دا غوښتنه کوي چې د انتخابي اصلاحاتي بل کې د ختم نبوت په اړه د کوم ترمیم کوشش شوی وو باید د هغې د ذمهوارانو پر ضد کاروایي وشي او د قانون وزیر زاهد احمد دې له خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، هغه کډوال چې افغانستان ته اوریدلی دی او هغوی اوس راتګ غواړي، نو په دې اړه باندې زموږ همکار سیلاب محسود د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وګورو.
د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک د مشال ریډیو په پښتنه د دغه اطلاع پخلای کړای دی چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه د قطبی وزیرستان کوم قبایلیون د افغانستان سرحدي سیمې لمن ته راوړېدلی و. سرکار د هغوی د واپس رالېږدولو پریکړه کړې ده. پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې دغې مقصد دپاره نن د سویلی وزیرستان په سرحدي سیمه انگورا ڈاک شے دیو سل دو قرآنو چپک شے دی پنجا سوانا زیاد نفوس شامل دی دی پارا دی ٹنٹونو سرا دی خوراک شاکو دی موف ٹرانسپورٹ انتظامات ہاں شوی دی
دا چکن کی ڈیپیز دی دا جنار کو گرستان دی اور دی کی محصول نشتا دا لامن کی بھی اور دا وہ دی انگورا دی تولیار من دی رہون دی دا حکومت دی دی پر ٹرانسپورٹیشن ہاں اور دی سکن انتظامات کی ریٹیز ریٹون دی پر ضرورات حکومت تکر
ظفر الاسلام خټک دا ہاں زیادہ کڑا چپان گورا ڈیک شبا دے دغو کا بالیانو باقاعدہ اندراج کے جی او دے اندراج نہ دے ورستے بعد دے سویلی وزیرستان پلیارے قطبی وزیرستان تلش دول شی او دے کبالیانو دے واپس را تک دا غا سلسلہ با دوے درے ورزے پلا پسے روانہ وی. یادا دیوی چھ دا کبالیون دے درے کا لونو را سے دے کڈوالے پسخ تغیر جواد کششکل خپلو کورونو تا د واپس لژداولو بار بار غوښتنه کولی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل ګڼ شمیر به کور خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي، خو د دوی په وینا نه خو د دوی د ډنګ شوي کورونو سروې او تاوان په شفاف طریقه کولای شي او نه دوی ته د ژوند نور سهولتونه او اسانتیاوې ورکولی کیږي. په خبر کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دوی ویلي دي کچر دوی ته په وخت باندې د ډنګ شوو کورونو معاوضه ور نه کړی شوه، نو بیا به دوی په خبر کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي لاریون کوي. تفصیل د خالد خان نه.
دا فوزی عملیاتو ترخګرینه اغیزمن شوی د باړه تحصیل خلکو د حکومت نه وختنه کړی دا چې د دوی ړنګ شوي کورونو او ودانو سروې د په شفاف طریقه وشي، ځکه چې د دوی په وینا د پولیټیکل انتظامی چارواکي صرف د خلکو کورونو سروې کوي کوم چې دوی ته بډې رشوتونه ورکوي. د ګلپورز پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان تحریک انصاف قبالی لیډر اقبال افریدی وویل چې د باړې تحصیل ګنډ شمېر خلک واپس شوي دي، خو ډېرو خلکو ته لا تر اوسه پورې د ړنګ شوي کورونو تاوان یا معاوضه نه ده ورکړې شوې.
نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فرد تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ یې پرووایډ کړو، کوي بیا تاسو سره وینو د دې خلاف اکشن واخلئ، او قبل فرد د دې خلاف اکشن وانخستې شو نو موږ تحریک متاثرین او تحریک انصاف دا به د گورنر هاوس مخېله، د خیبر هاوس مخېله، او د پریس کلب مخېله نه ختمې دن کی تحریک ودرنه شروع کړي.
دغه شان د تحریک متاثرین باړه تحصیل مشر نامدار افریدی وویل چې باړه تحصیل کې اوس هم ډیر خلک د سکرو د اوبو، بجلی او نور سہولتونو نه محروم دي.
د بجلی سہولت نشته، د اوبو سہولت نشته، روډونو مسل خبره اوس د سهار او مخام دوه ټیمه په روډونو تیرېږم، نو بیا څه په کار چې په هر د مو چیکن کېږي، په هر د مو کټ کټ شي، زه دوه میله مزل پیدل وبند کوي.
دا نوخار د جلوزو کې یو بې کور کډوال ایاز افریدی وویل چې دا باړې تحصیل سکولونه، سړکونه او روغتونونه لا تر اوسه پورې آباد شوي نه دي، نو ځکه دوی بیرته خپل کورونو ته تلو ته تیار نه دي.
خو زه په خپله په خیمه کې اوسه پورې وسیږم، په خیمه کې موږ نه یو خوشحاله، خپل کورونه خپل غلب چې لاړ شو خوشحاله یو، خو د موږ حکومت سره دا اپیل دی چې یو خو دې چې کوم دي کنه موږ له بجلی مهیا کړي، بل چې کوم دي کنه سکولونه د ښه مکمل جوړ کړي او ښه پخه ده جوړ کړي.
دا یادونه ده چې حکومت په مکمل توګه ړنګ شوي کورونو تاوان سرور لکه، او په جزوي توګه د ړنګ شوي کور یو لک او شپېته زر روپۍ تاوان ورکوي، او دا دې لپاره د اف ډی ایم ای چارواکي سروي کوي او صرف هغه خلکو ته معاوضه ورکوي څوک چې د خپل ړنګ شوي کورونو سره عکسونه وباسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو، علامه اقبال اوپن پوهنتون د قبایلي سیمو او بلوچستان د زده کوونکو لپاره د نهم او لسم جماعت لپاره د وړیا زده کړو اعلان کړی. د دغه اعلان تفصیل لپاره راځي چې دا راپور وورو د یوې وړې دمې نه پس. علامه اقبال اوپن یونیورسټي د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکو لپاره د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې نه د نهم او لسم جماعت د وړیا زده کړو اعلان کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون ویان جاوید اختر وویل چې د یادو سیمو نارینه او زنانه چې اتم جماعت یې پاس کړی وي د دې سهولت نه ګټه پورته کولی شي.
د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې څخه چې کوم تعلیمي کال شروع کیږي، نو هغه وخت د فاټا او بلوچستان هغه کس چې اتم جماعت یې پاس کړی زمونږ له ویب سایټه د داخلو فارم اوچتولی شي. موږ ته دې دا فارم راکړي، دوی نه به نه د کتابونو، نه د امتحانونو، نه د داخلو او نه بل څه ډول پیسې اخیستل کیږي. مطلب چې څومره خلک هم د دې سیمو سره تعلق لري او د اتم جماعت پاس سرټیفیکیټ ورسره، هغه د دې سہولت څخه ګټه پورته کوي.
علامه اقبال پوهنتون ټول زده کړې د انټرنیټ له لارې ورکوي او زده کوونکو ته کتابونه کورونو ته لیږدوي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ډاکخانو او انټرنیټ د سہولتونو د نشتوالي له امله آیا دا اعلان کومه ګټه رسولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان وایي،
تر څو پورې چې موږ په ترو باندې شوي نه نو زموږ هغه خلکو ته ډایرکټ اکسس دا هغه خلکو نه کیږي. لہذا موږ دا ریکویسټ کوو چې علامه اقبال اوپن یونیورسټي دا او کزمنګ سیټلډ ایریا دا چې هغه ته دا وایي چې تاسو کم ګامونه پورته کوئ، نو هغه باندې کم اس کم موږ انفارم کوئ چې هغه موږ فردر خپل چې کم ایریاز دي چې هغه ته، یعنی موږ سره خو سورسز شته، زموږ فیلډ آفیسز دي او دا هغه باقاعده نیټورک دي، دا هغه نیټورک په ترو باندې موږ دا شیزونه رسولې سو هغه خپل ځایونو ته چې خلک فائدہ کې واخلي.
بلخوا د قبایلي سیمو د زده کوونکو د اتحادیه مشر شوکت عزیز کسو هم دا یو خګام بللې، خو وایي چې ادارې دا ډول اعلانونه کوي خو عملي کار پرې نه کیږي.
د علامه اقبال اوپن یونیورسټي راګامونو ته په ښه نظر ګورو او اپریشیټ کوو، ځکه چې ترڅو پورې زمونږ را روان چې کوم نسل دا ایجوکیټډ شوی نه وي نو دغه شان د زمونږ د علاقو پرمختګ ترقی دا لکه مشکله ده. خو داسې ډېری ادارو مخکې هم اعلانونه کړي دي خو پریکټیکل شکل پاټا کې نه ورکوي. نو مونږ به د دوی ته ریکوست کوو چې دغه شان ته دا پریکټیکل قدم وګرځولی شي. انشاءالله زمونږ طرف نه ځکه حکومت د دوی سره به مونږ کوو.
پوهنتون وایي چې د دې زده کړو لپاره د عمر هیڅ حد نشته او هر هغه نارینه او زنانه چې اتم ټولګی یې پاس کړی وي د دې نه ګټه ترلاسه کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د بلوچستان ته وردو. په بلوچستان کې یو غیر دولتي ادارې ماشومانو ته د وکسین ورکول په اړه باندې د آگاهه پروګرام پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د غیر سرکاري ادارې ایس ڈی پی آئی تر اهتمام لاندې تیره ورځ په کوټه پلس کلب کې د ماشومانو د ناروغانو په اړه د خبریالانو د پوهنې لپاره یوه غونډه وشوه. و دې غونډې ته د روغتیا کارپوهانو وویل چې په بلوچستان ایالت کې یوازې 14% ماشومانو ته د پیدایش څخه نیولې بیا د 2 کلو په عمر کې د نو ناروغانو څخه د خوندي کېدو ستنې یا ټکې لګیږي. په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې صوبایي کوارډینیټر ډاکټر اساق پانیزی و مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې مندې او پلانونه و خپلو ماشومان ته د روغتیا په مرکزو کې د دغه ناروغانو څخه د خوندي کېدو ستنې یټکې ولګوین.
دوه ماشومان ته د خپل د ویکسینیشن وروکې د نه نه جوړیش کې باقي ټیبینه شامل ده. پولیو پکښې ده، تور غاړه ده، خوناک پکښې ده، مزغی ماته ورته وي، گردن تور بخار ورته وي، شری ورته وي، نمونیا سکاوري دي، تور جړې دي. دغه د بچاو د پاره د ویکسینیشن دغه کنيان د پاره پر مور پلار باندې دوی دغه عقد دي خپل بچانو ته د ویکسین ورکي. بلوچستان کې دا سات د سری وبا په لاسو کې تلغه ده. 15 ماشومان دغه عمرونه تر 15 کلو کم دي، هغه د مرګ و خولې ته سپارل شوي دي.
ډاکټر اساق پانیزی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کال په زور کې 90 ماشومان د دغه ناروغانو له امله د پیدایش څخه نیولې بیا د 1 کال په عمر کې مري. په دې اړه د صوبې نامتو خبریال سلیم شاهد وایي چې د ماشومانو د ژوند په خوندي ساتلو کې د رسنیو یا میډیا ترڅنګ د مندو او پلرو ذمېداري هم زیاته ده.
دا چې کوم ماشومان بیماریان خبره ده، په دې کې د ای پی آی چې کوم ایمنایزیشن پروګرام دی دا غواړي چې آگاهی پیدا وکړي. هلته معلوم نه دی چې کوم بچیان چې دي که هغه ټمپریچر دی که نه، دوی ته نه معلوم کې دا ټمپریچر څه دپاره دوی په کار دا ده چې میډیا چې دي دا خپل رول ادا وکړي.
هغه زیاته کړه چې د پولیو د ناروغۍ په ډول د دغه نورو نو ناروغانو په ضد هم د یو کمپین چلولو ضرورت لیدل کېږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چي دي اغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سواد پریس کلب کې د مقامی مشر ډاکټر شیر محمد خان په انګریزي ژبه کې د پښتنو سیمو او بیا د سواد په اړه نوې چاپ شوې کتاب د نوي چاپ شوی کتاب مخکتنې درنه دستوره وشوه چې پکې بیناوالو دغه کتاب یو تاریخي دستاویز وګرځولو او په کتاب یې تبصرې او مقالې وړاندې کړې. دغه دستورې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا راپورټ برابر کړی.
په منګوره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی ادبي دستوره کې د سیمې په لسونو راجمع شوي ادیبانو، شاعرانو، خبریالانو او پوهانو تر مخې د ډاکټر شیر محمد خان په انګریزي ژبه کې چاپ شوی کتاب ان پرسوټ آف نالج ا پښتون لایف ایسټ ټو ویسټ، یعنی د یو پښتون د مشرق نه مغرب ته د علم په لټون په سرلیک مخکتنه وشوه. دغه دستوره کې په کتاب بحثونه وکړل شول. د کتاب په اړه د سیمې یو لیکوال همایون مسعود وویل:
د محترم ډاکټر صاحب د کتاب زه سوچ کوم که د محترم لیکوال
د پروفیسر لینهوم سره ملاقات نوی شوی، د هغه د قربت د اثراتو نه نوی مستفید شوی. نو آیا نن به مونږ دلته موجود وی او په دې ناویاته ملغلره به مونږ خبرې کولی شوی؟
دغه دستوره کې شریک د پښتو ژبې شاعر او ادیب رحمت شاه سایل خپله وینا کې وویل چې د یو پښتون له طرفه لیکلی شوی په انګریزي ژبه کې کتاب د ستاینې وړ دی.
دا د خوشحالۍ خبره ده چې یو پښتون کتاب لیکلی دی او زمنګ په ژوند دی لیکلی، د پښتنو په ژوند دی لیکلی. بل دا ده چې یو داسې پښتون چې هغه خپل ځان پیش کوي. مونږ زما په خیال داسې زندګۍ کړي دي چې مونږ خپل ماضي پټو، غلطۍ مو کړي دي، ګناهونه مو کړي دي، یا مو رواح خبرو ته هم د ګناهونو په نظر کتلي، نو هغه مونږ پټو ښکاره کوو یې نه. دا ډېره لویه جذبه ده چې سړی هغه په کتاب کې ولیکي. دا کتاب که دی اوس بندۍ هم دا نه بندي.
د کتاب لیکوال ډاکټر شیخ محمد خان چې تعلق یې د سوات سره دی او د پېښور کینسر هسپتال پخوانی مشر هم پاتې شوی، د ستوري ته خپله وینا کې وویل:
ډېر کلونه شوي دي چې د برطانیې نه زما یو دوست ورته وایه ډاکټر صاحب مشر و، هغه راغلی و. هغه ما چې دلته کې وګرځاو، خاصکر میوزیم ته مې بوتو، کلي ته مې بوتو، هغه ډېر امپرس شو په دې علاقې نه، د دې د ښکلوالي نه، د خلکو نه، او خاصکر د دې میوزیم نه. نو ما ته به یې وی چې په کار ده دا خو ټول هر څه به بدلېږي، د کلي خلک د دې نه په کار ده چې څوک په دې متعلق باندې ولیکي.
دستوره کې د بیلابیلو سمو څخه تعلق لرونکو شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل او په دغه موقع د کتاب لیکوال لاړخه باز ګډون کوونکو ته نوی چاپ شوی کتاب د ډالۍ په توګه ورکړی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیره میاشت په پاکستان کې له وسلوالو خلاص کړل شوې میرمن کیتلین کول مینوای د طالبانو په بند کې د 15 کلونو پر مهال پر هغوی ډېر ظلمونه کړي او دا د دې خاوند او واړه بچي هم طالبانو وهلي ټکولې دي. د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه ډان روسپانه یو لیکنه خبره کړې چې مهم ټکي یې درته منور شاه وړاندې کوي.
امریکایي میرمن کیتلان کولمن چې تیره میاشت پاکستانی امنیتي ځواکونو د خپل خاوند او درې بچو سره د وسلوالو له منګولو خلاص کړی و، امریکایي ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو په د بند پر مهال ډېر ظلمونه کړی دي. کیتلان کولمن او د هغې خاوند جوشوا بویل په 2012 کال کې د افغانستان په لرې پرته سیمه کې حقانی وسلوالې ډلې تښتولې وو او تر 15 کلونو د هغوی په قید کې وو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دوی په دغه سیمو کې څه کول. ډان ورځپاڼه د هغې مرکې په حواله لیکي چې د تیر ګل په ورځ ای بی سی ټلویزیون خپره کړې او پکې کیتلان ویلي چې طالبانو په له حده وتلي ظلمونه کړي، حتی چې ماشومان بچي به یې ورله هم په ډنډو وهل. نوموړي ویلي چې کله به وسلوالو د دې بچي او یا خاوند وهلو، نو دی به یې د خلاصولو هڅه کوله چې پکې یې درې ګوتې او د مخ یو اډوکی هم مات شوی دی. یو دیش کلن کیتلان او سلور دیش کلن جوشوا دا محال په کینیډا کې ژوند کوي. کیتلان ای بی سی ټلویزیون ته همداراز ویلي د طالبانو په قید کې به ورسره هر وخت دا ویره وه چې له دوی به سرونه غوسول کیږي او هم له دې ویرې به یې بچو سره داسې لوبې کولې چې پکې به یې د برتانیا د پخواني باچا د سر د غوسولو ډرامه کوله. د دوی مقصد دا و چې بچي یې د مور پلار په سرونو غوسېدلو د ډېر غم نه وساتل شي. د قید په 15 کلونو کې د کیتلان او جوشو و درې بچي پیدا شوې دي. دوی وايي خپلو بچو سره به یې د بوتلو په سرونو او د غټې په ټوکړو لوبې کولې او دوی ته به یې د تعلیم ورکولو هڅه کوله. د خځې او خاوند په طالبانو تور پورې کړي چې د دوی یو ماشوم لوري وجلې ده. کیتلان وايي وسلوالو په د وهلو ټکولو نه علاوه جنسي تیرې هم کړي او کدی به د ځان بچ کولو هڅه کوله، نو وسلوالو به ورته د مرګ دړکې ورکولې. کیتلان جوشوا او د دوی درې بچي پاکستانی ځواکونو د امریکا د استخباراتي همکارۍ په ترڅ کې د اکتوبر په میاشت کې له وسلوالو خلاص کړل.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې سلونی مې بجې کېدون کې دي سلونی مې بجې بعد فرخنده صد نه د خبرونو لنډیز ورو او د خبرونو د لنډیز نه پس پس سروې خبرونه درته انیس اجمل وړاندې کوي نور دې چې ورو خبرونه
د پاکستان سپریم کورٹ نن د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد کې د روان احتجاج از خود نوټس اخیستو د پولیسو چارواکو نه وضاحت غوښتي چې د ولس د بنیادي حقوقو لپاره څه اقدامات کړی دي. د شمالي وزیرستان د سلو زیاتې کورنۍ لنن نه د افغانستان سرحدي سیمې لمن نه خپل کلو تاسنیږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک نن مشال ریډیو ته ویل چې په انګور اډه کې ټینټونه او د دغو کډوالو د واپس تګ لپاره د ترانسپورټ بندوبست هم کړی دی. پېښور هایکورټ خیبر پختونخوا حکومت او پولیسو ته امر کړی دی چې د ډېر اسماعیل خان دی ویجنی سره د زیاتی په اړه د ټول معلومات او پلټنې عدالت ته وړاندې کړي او دغه مقدمه کې ککړ ټول ملزمان دي زر تر زره ونیسي. د افغانستان په هرات ښار کې دوه ښځې داوه کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک مخ کې پر مخونو تیزاب پاشل شوی دی. دا دوه خویان دي چې د پیژنګلو په اړه لا هم ډېر معلومات نشته. اوس دغه سیمې په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن باور سرګند کړی چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې وي. نړیوال جنایي عدالت په افغانستان کې د ممکنو جنگي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې لقضایي پلاوي د اجازه غوښتنه کړې ده. عدالت د جنگي جرمونو متاثر کورنۍ او د هغوی د حقونو کارکونکو ته هم خبر ورکړي چې د 2013 کال د جنوري تر 1 مینټې خپل شکایتونه ورولېږي. د روس مشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په ساحلي خار سوچي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره په روانه میاشت کې د شام د شفقلنۍ جګړې په اړه د خبرو د پیل د بیا پیلې دوران دی لیدلې دي. د غوډوانو مشانو د نومبر په 6 لیدلې او ټاکل شوی سبا له بعد د ولسمشر پوتین په قربتوب د ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د شام د سولې عمل پر بیا پیلې دو خبري وکړي.
د باغ سبے پست تر قامت پښتنه په قامت سره نه دی سره
اور ادن کو په سروې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه داونه په خبرونه کې را سره ل جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکې نادیا خان داوړ ملمنه ده. نادیا خان خبریاله ده، بیلابلو ریډیو غانو ټلویزیونونو سره کار کوي، د قبایلی سیمو د خصوصو او ماشومانو په مسلو کار کوي. د دې ترڅنګ غا د فاټا سوانانو لپاره د اتحادیه غړي هم ده. نادیا خان پی ایچ ډی هم کوي. نو نادیا خان تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیر مننه انیسا چې موقع مو راکړه او د مشال لړۍ تر څنګ د خبرو او اوریدونکو سره هم د خبرو تاسو موقع راکړه. ډیر مننه.
ډیره مهرباني ستاسو هم چې مشال لړۍ ته مو وخت ورک. نادیا خان تاسو سره به نورې خبرې کوو، خو د خبرونې په سر کې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته اوریدونکو ته اورو چې اخیری سره بیا په خبرونه کې برخه واخلي. سیدا
بالکل
سیدا مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی، شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800223333
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سروې خبرونه دا ورزو د نادیا خان طرف ته. نادیا خان، ستاسو تعلق د جنوبی وزیرستان سره دی، نو آیا تاسو تعلیم هم په جنوبی وزیرستان کې کړی دی او کنه بهر مو ژوند کړی دی؟
انیسا، زما چې کوم دی تعلق د جنوبی وزیرستان سره دی، او چې کوم پرایمری تعلیم د زما غمه الته کړی دی تر پنځم پورې، او اغه نه پس چې کوم دی مونږ په خبر ته راغلو، او بیا په خبر کې ما خپل تعلیمی سلسله چې کوم ده د پنځم تر پس هغه ما په خبر کې پیل کړی ده. که تاسو وګورئ نو اهل تکي کالجونه او سکولونه چې کوم دي دغه حالات دا شریر خنه دي، چې څوک غواړي چې ډیر معیاري تعلیم دغه کې حاصل کیا چې په ساينسي علوم کې په خاصه توګه باندې، نو زما په خیال دا هلته ممکن نه ده، ځکه زیاتر چې کوم ځوان کول دي چې هغه وسایل لري، چې هغه لږ ډیر چې کوم دي مالی حالات هم خو وي، نو هغه بیا څنګه تیار دی خان ته یا دغه رنګ په خبر ده اغه چې کوم دی خاندانونه راځي دلته کې غسټل کېږي هم، او د تعلیم سلسله په مخ وړاندې چې کوم دی پرې خارونه کې اغه چې کوم دی تعلیم حاصلوي، دا غره مونږ هم په خبرته بیا راغلی او هم دلته کې یو، او دا وخت په جنټیکس کې په اګریکلچر یو دا چې کوم دی دغه یو سېکټر دی جنټیکس په دې کې زه پی ایچ ڈی کومه.
سیدا، نو نادیا خان پیشتی تاسو کوي او خبریالی صحافت شبي سره هم تاسو تعلق دي، نو د خبریالی طرف ته صحافت طرف ته څنګه راغله؟
صحافت طرف ته یو خو خبره بل خدا د چ شوک هم یو خبره ده چې مانه به په سکول کې ولاو مانه مانه بچته پوسټ پر چې ته بس جوړیږي، نو ما ورته ویل چې جرنالیست به جوړیږم.
خو
دې خبر چې ماته باغه وخت د جرنالیست معلومه مو چې دغه ذمہداري سمره زیات وی، یا د دې چې کمرول یا کردار یې غوښنه غټ کردار لوبه وی، ما به ورته دغه وی، او زما په خیال چې ما هغه شوک هو چې ما هله کې زما سبق تعلیم چې کوم دغه په اګریکلچر کې، او خو ما د صحافت یا د او بیا په خاصه توګه په ریډیو په طرف باندې چې کوم ریډیو جرنالیزم دی هغه ما پرې خنه دی، خو ورسره مې هم ساتلې دی، ریډیو پاکستان سره مې کار کړی دی، بیا وخت تر وخت د غرنګ دنیا نیوز سره، او نن سبا وخت نو خوارې ریډیو باندې زمونږ یو پروګرام وی هر هفته وینو، نن سبا دغه کوم.
خنو، صحافت کې لکه ستاسو زیاتره پام کوم موضوعګانو طرف ته وی، زیات کار په سبا باندې کوي؟
انیسا، صحافت زما په خیال لغه ډیره یو ذمہواره پیشه ده، او کنن سبا حالات ته وګورو نو نن سبا د دې هغه اهمیت چې کوم ورته وای هغه لا هم زیات شي. که وګورو نو کبایلی سمو ته وګورو، نو یو خدای چلته د میډیا لکه دومره دغه نشته دی، دومره زیاته ازادي هلته نشته دی، بیا تر زنانو مسلې او بیا د ماشومانو مسلې. زما په خیال چې که زنانه صحافی وي نو هغې به دې خبرو ته لږ پام وي، د ښځو مسلو، د ماشومانو مسلو، او بیا داسې علاقې کې چې کوم د ترهه کرې ځپلې شوې سیمې دي، نو زما په خیال کې په دې حالاتو کې د صحافت او بیا د یو زنانه صحافي چې کوم د خبریالي کردار لا هم سوا شي، نو که داسې زه لینک کوم چې زما کارونه سسته و، نو ما ریډیو پاکستان سره د ځپلو شوو علاقو فاتح او دغه رنګ د خبر پښتونخوا ځپلو شوو خلکو لپاره مونږ یو پروګرام کړی و، دغه رنګ بیا چې کوم کډوال راغلي و نو هغې لپاره هم ریپورټینګ ما کړی دی چې د کډوالو مسلې څه سره پېښ شوې هغوی ته. نن سبا په ځوان کول باندې زمونږ زیات فوکس دی، نو چې کوم الټرنیټ یا متبادل بیانیه مونږ ورکو خپل پروګرام په فلار باندې، چې کوم طرح غری دا یا چې کوم انتها پسندې سوچ په ځوانانو کې دی، یا د غرنګ نورې مسلې دي، د غوی نورې ستونزې دي، نو دغه متبادل بیانیه سکی دي، شنو مونږ یو کوشش کوو یو ورکوټ شانته هسه د پښتونخوا رادیو پیل کړی دا چې کوم ځوانانو ته زمونږ دغه غږ ورسی، اواز ورسی، او هغه ترې څه پیغام واخلي.
سیدا، تاسو د ځوانانو فورم یا چې کومې الته اتحادیانی دي د هغه جوړولو کې هم تاسو ډیر غټ کردار او تاسو راته ویلی وو، نو دغه ضرورت څنګه تاسو ته پیښ شو؟ آیا تاسو سو غړن چې د ځوانانو اتحادیه جوړول بعد دغه سیمې په پرمختیا کې څه کار وکړي؟
بالکل، ادا د یونیورسيټي وخت خبره د زمونږ چې کلمنګ یونیورسيټي کې ونو یو رضاکارانه یا والنتیر اداره به ورته مونږ وایو، ارګنایزیشن مونږ جوړ کړی و د فاټا یوت فورم په نوم باندې، مهرین افریدی د دې چې کوم دغه مشرتیا کوله، او دا اول داسې اداره وایي، اول داسې ارګنایزیشن او چې هغه د فاټا نه یو ښځې هغه لیډ کوله، یعنی یو ښځې مشرتیا کوله، نو هغه خلک چې وایي کنه چې هم خیال خلک چې چرته مینه غو بل پیدا کی او وی رایزه شو یو مقصد لپاره کار کوي، دغه رنګ فاټا یوت فورم د هیڅ جوړ شم د یونیورسيټي له دوره، او بیا د اداره چکم د اورګنایزیشن چکم د فاتا یوت فورم په دې کې مونږ بیا د فاتا ریفورم سوالي سره کار کړی دی، کغه گورنر سیکریټریټ سره دی او کفاتا سیکریټریټ سره دی، وخت تر وخت مخفل رائے او ریکمنډیشن تجهیزونه ورکړي دي د فاتا ریفورم په حق لا د غرنګ بیا چکم هم د دې ادارې ترلاندې بیا مونږ فاتا یوت اس فاتا یوت پالیسی یعنی ځوانانو لپاره یو داسې پالیسی چې په هغه کې د هغې معاشي سیاسي او معاشرتي پرمختګ لپاره په هغه کې سوچه کې اوسه کلازیزونه مونږ دغه پالیسی باندې هم د گورنر سیکریټریټ سره کار کړی دی. دا فاتا یوت پالیسی چې کومه ده اوس تیاره ده، خو لا چې منظور شوی ډرافټ منظور شوی دی، خو لا مخکې کار فلال چې کوم دی هغه نه دی شوی. نو دغه رنګ دا هم زمونږ یو اچیومنت دی د دې ادارې تر لاندې چې یوت پالیسی باندې مو کار کړی دی. او بیا دغه رنګ هم د دې ادارې تر لاندې مونږ دې ته خیال شو چې په فاده کې د ترانزیشن یو دور روان دی، یعنی یو تبدیلی روانه ده. نو دلته کې چې کوم ځوانان دي هغوی ته دا نشته پته چې یو پارلیمنټري سیستم څنګه چلی یا ګورنر سیستم چې کوم دی هغه څنګه کار کوي. نو بیا دې سوچ باندې مونږ فاتا یوت اسمبلی چې کومه ده هغه جوړه کړه. د اولنی یوت اسمبلی ده څنګه چې پارلیمان چلی دا هم دغه سي هم بدی طریق باندې مونږ دغه اسمبلی جوړه کړې ده. په دې کې د مختلف ایجنسو چې کوم دي ځوان کو لغیته نمائندګي ورکړې شوې ده. دغه اقلیتي برادری چې کوم د دفاعه هغه ته مونږ په کې سیټونه یې خېدي، د زنانو سیټونه دي، په دې کې مختلف منیسټریان دي څنګه چې په پارلیمان کې وي. نو دغه رنګ مونږ یو موک اسمبلی جوړه کړې ده فاتا اسمبلی په نوم باندې. نو هغه تر لاندې هم مونږ کار کوو وو هلې ځلې دغه روان دي.
سید تاسو د تبدیلی خبره وکړه او تاسو وایئ چې په فاټا کې تبدیلی روانه ده، نو آیا اوس چې کوم وخت دی او مخکې تاسو خپل وړوکوالی یاد کړئ او مخکې وخت یاد کړئ، نو اوس تبدیلی وینې لکه آیا د خلکو سوچ کې څه بدلون راغلی دی د خصوصو د حقونو په لپاره او د ماشومانو د حقونو لړکی؟
بالکل نیسا غټ فرق راغلی دی. یو خدا چې اول امن نو لکه یو خدا چې کوم منفي سونه ته وګورو نو یو خدا چې اوس امن بیخي لکه اگر ختم شوی دی. څنګه چې به مخکې وخت او ماته دغه یاد دي چې کله زه په اتم کلاس کې ومنو زه به د جنوبی وزیرستان هیډ کوارټر وانانه په یوازې په خبر ته راغلی وم لکه اوس چې کوم دی اوسني حالات چې ګورو نو یو بنده او بیا یو یوازې جنې سوچم نشي کولی چې یوازې به دومره سفر یا ټریولینګ به وکړي. نو که به دغه لړ کې وګورو نو حالات خراب شوي دي، خو که د سوچ خبر وکړو نو زه هم چې خلک راویښه شوي دي. دا منم چې هاو خلک کډواله شوي دي، خلکو ته یو شمېر ستونزو سره هغه مخ شوي دي او ډېر زیات چې کوم دی ناروا ظلم هر څه شوي دي، خو خلک چې کوم دي راویښه شوي هم دي، لکه پوهه هم ورکې راغلې ده. که زه وګورم نو نن یو لس کاله وړاندې به اف سي آر باندې دومره خبره نه کېده، یا به خلکو ته دا نه و پته چې د اف سي آر څه سیز دی یا کم قانون په فاتا کې کم قانون دی، د کم قانون تر لاندې موږ ژوند تېرو. خو که اوس وګورو نو تاسو به پخپله هم دا محسوسوئ چې ځوان کل چې کم دی هغه د تحریکونو په شکل کې هلې ځلې کوي، هغه ټولنې جوړې کړې دي، ادارې جوړې کړې دي، هغه د اف سي آر په حق خبره کوي، د ښځو د حق لپاره خبره کوي. په فاتا کې چې ښځې د سیاسي او د معاشي چې کم دی پرمختګ حصه جوړه شي، برخه جوړه شي، د دې لپاره خلک اواز اوچتوي. زما په خیال کې بدلون وګورو نو دغه رنګ ډېر زیات بدلون د خلکو په سوچ کې راغلی دی. خلک د لکه نه بهر راوتي دي، نو لکه د بهر دنیا هم کتلې ده. نو که داسې وګورو نو او فرق اوس راغلی دی. اول به د اختیار په خلاف باندې دومره فرصت باندې به دومره خبرې نه کېدي، څومره چې اوس خلک بهر ته راغلي دي او خبره کوي.
سیده په دې باندې به نورې خبرې هم کوو. نادیه خان دا وخت را سره دی او اورېدونکي دی د ټلیفون په کرښه، نو هغه ګورو چې تاسو نه څه پوښتنه کوي. السلام علیکم.
ما نه خېل سلامونه. وعلیکم سلام. خورې ما نه خېل سلامونه تاسو ټول منه
ډیر مننه نستو خبرې کوي او د ملمنې نستو پښتنه لره.
او ناصر خان چنوارې ما د سعودي عربستان او اول کوزه په تاسو باندې اډه مته دا راځي ا ناندار او په اورې فاین دی منګلرو ا په دې څه څه دې کې دا فرصتونه برابر شي نو دا ډېرې یعنی دوی ثابته کړې ده لکه اول تاسو به شروع کړم ته فار ځای کې دوی هغه خپل کار په ډېرې ذمهواریو په ایمانداری سره سرته رسولی دی. خو هلته مشکل دا دی چې د کور نه واخله د دفتره پورې او په لاره په کوڅه کې ځینې ککړ او بدرنګه خلک دي چې هغوی د دغه د کارونو ممانعت کوي او بیا هغه ارمانونه هماغسې نیمګړې پاتې شي. دغه چې خلکو دپاره هلته مشکل دا دی که څوک عکس العمل وښي بیا هماغه ملامتي په هغه مېرمنو باندې اچي یا په نجونو باندې چې دا نیمګړتیا په تا کې ده، یعنی ملامت او سلامت څوک نه معلوموي. دغه چې خلکو دپاره که چېرته مونږ د کور نه دغه تحصیل ونه نیسو نو دا پرمختګ دا ډېر ناممکن دی. اول ته د خلکو ذهنونه او دغه قناعت ورکول دا هم ډېر مشکل دی. خو موږ ویاړو په تاسو باندې، اول هم په خپلو کارونو کې بریالي او سرلوړي لره. دغه د مور مقدسه خور میرمن او همدارنګه لور، یعنی څومره مهربانه دي، دغه صبر او د حوصلې نه مقابل ناوړه استفاده کوي. نو الله پاک د ټولو ته هدایت ورکړه.
او ناصر خان صاحب څه پوښتنه لري تاسو؟
او زما پوښتنه همدغه ده چې د دغې حالاتو نه د راوتلو دپاره، لکه میندو ته څه کول پکار دي؟ استاد چې وګورئ په کور کې مور لور نه نازوي او زوی ډېر نازوي. دماغې ورځې نه هغه خوره ما داسې هو په کم نظر ورته خلک ګوري او د اخیره پورې بس نوره مخ نه نیسم. اخیستې دې ولرې
مننه ستاسو د ټلیفون کولو. نادیه خان، لکه څنګه چې دې خبره وکړله او دایم وویل چې اکثر پښتنو جنکو ته او ښځو ته ډېرې مسئلې وي، مشکلات وي ورته د ټولنې له طرف نه، تاسو ته مو هم داسې قسمه ډېرې مسئلې مخې ته راغلي، هغې سره څنګه مخامخ شوي یې او څنګه دې مقام ته را رسېدلی یې؟ که لږ نورو جنکیانو ته ووایې.
صحیح. اول خو ډېره مننه ناصر لور ستاسو د ستاینې. او بله خبره دوی چې کومه وکړه چې زنانو ته لکه مسلې وي او بیا د ژوند په هرې شعبې کې او په هر اړخ ته کوږ وي، د کور نه ودي څنګه چې دوی خبره وکړه او دفتر پورې نو ایون په دې کې هم ډېرې زیاتې مسلې ورته راځي. دا خبره بالکل سمه ده او زه خوشحاله په دې یم چې لکه ناصر لور دغه خبره محسوسه کړه. دغه چې دغه رنګ نور به هم خلق وي او نور به هم سړي وي چې دغه خبره محسوسي لکه زما په خیال د پدرسري نظام یا چې کوم ورته وایي چې پاتریارکل سوسایټي یا پاتریارکل سوچ ان د پدرسره سوچ د دې خو غټه وجه دغه ده. او بل غټه خبره په دې کې دغه ده چې موږ د پښتونولۍ سره تړلي لکه موږ وایي چې د پدرسري نظام چې کوم دی دا غټه پښتونولۍ ده، یا په خځې باندې غیرت کول او یا زه اکثر دغه هم چې خځې ته غوږ پښتانه دومره عزت ورکړي چې ډېر زیات کولور کې د عزت په غي مرتبه باندې کیږي چې بیا غیته د خپل فیصله کول اختیار پوری نه ورکړي. لکه زه په دې باندې زیات کی چغې نه غ اختیار غ حق هر څه وخت زه ویم چې زموږ د پښتونولي چې کوم ده د لګ ریکنستراکت کول غواړي، یعنی د دې بیانې چې کوم ته بدلول غواړي. ځکه چې په دې کې کوم خزو ته وګورو د پښتونخوا به کبالي سمونو حق نه ورکول کیږي، اختیار نه ورکول کیږي. اوس هم د غ تور او سوره پرنګ چې کوم دی تور زم چې کلتور سره داسې نه تړلې ده، اوس هم په یونیم سیمو کې روان دي چې ډېره د افسوس خبره ده چې په یوهشتمه پیړۍ کې هم د غرنګ سیزونه مخې ته راځي. د دې حل اوس دي تاسو کو چې حل سکې دي شي ټول کې اول حل خو د دې دغه دي چې تعلیم لکه یو ډېر بنیادی سیز او ډېر بنیادی حق د زنانه او د ښځو زم چې دینه بغیر خو لکه دا پوها نشي راتله. دا اوس یو بل خبره ده چې زمونږ چې کم نصاب دیغه خو د غرنګ نه دی چې زمونږ په ذهن کې ډېر یا تخلیقی یا زم چې هغه شعوري سوچ اچي. خو بیا هم تعلیم چې کم دی کم اس کوم ته لار خودلی شي، لکه کم اس کم دغه چې مونږ ته خپل حق پیژندلو کې به زمونږ مدد کوي، یا چې مونږ به اختیار کولو کې به زمونږ زم چې دغه یو لوی هتیار دی نو تعلیم دی. نو خواستم دغه کوم چې داسې زنانه چې کوم ماشومان چې کوم سکولونو ته سي نو غیله اجازه ورکوي د سکولونو، او بیا که هغه دا امید لري چې سکولونو پس به زه کالج سم یا به یونیورسټۍ پوهنتون ته به زما نو دا اجازه ولا خامخا ورکوي. او په دې کې څه شرم نشته چې ښځه به یونیورسټۍ ته ځي، په دې کې څه داسې خبره نشته. دا نه د پښتونولۍ خبره ده، نه د غیرت خبره ده، نه د عزت خبره ده. نو ښځه بنی ادم وګڼي، یوازې عزت او غیرت وګڼي. او زموږ چې دا پښتونولۍ ده دا بل ریکنسټرکټ کوو، ریکنسټرکټ کول غواړي، لکه دا متبادل بیانې به ولته چې کوم دي جوړول غواړي. نو زم چې دا مسلې برور او چې کوم دي دا به حل طرف سره روان شي.
سیده نادیه خان، یو بل اوریدونکي هم د راسره نګورو چې څوک دی او څه پښتنه لري. سیده
بالکل.
السلام علیکم. جی ستړي مشه په خبر څوک خبرې کوي را سره؟ را تخکاری نادیه خان ای زمونږ غږ ناوري خاو لړ بشو. او تاسو لکه څنګه چې خبرې کولې د کبالي سیمو دا زید خزو د مشکلاتو، نو تاسو سوای نادیه خان چې کبالي جنکو پښتونخوا کې چې کمی جنکی بیا دی اغیلا د خپل حقونو لپاره یو خدای صدا کوي چې دی له تعلیم ورکبل ضروری دی، خو کفرس کې جنکی تعلیمي یافته وي اغیلا بیا داسې څه کول پکار دی چې دغه د سیمه کې د ټولو جنکو ته حقونه ورکول، ټولو خصو ته حقونه ورکول یقیني شي؟
اني سره زم چې دا یو ډیر غټ صفای دی، لکه یو ډیر لوی خبره ده. پدې کې هر کس خپل برخه وانه چي کغه په ورکوټي په ورکوټي سطح باندې وي او کغه په غټ سطح باندې وي د چا چې سمر وس کیږي. نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، لکه د رسنیو چې کوم دي ذریعہ اساني شوی دي، به هر څوک ټوئیټر او فیسبوک چې کوم دی، ک په پښتونخوا کې کوم جنکی اوسېږي دغه د قبایلی سمونه دي، نو زم چې دغه نن سبا هغه خبره ده چې علم خورول او د پوهې خبره خورول ډېر زیات اسان شوی دي. په خو بل چې کوم دی موکي کوم وي خو به انتها موکي زیات شوی دي. نن سبا چې کوم دی بلاګز دي، اخبارونو ته لیکل اسان خبره ده، دغه رنګ په انټرنیټ باندې مختلف بلاګران راغلي دي، آنلاین رسالې دي، هغه ته لیکل اسان ده. نو زما په خیال چې کچاله لیک ور دي نو غدي لیک کوي، چا سره د مایک یا د ریډیو یا دغه رنګ د میډیا سہولت نه غوړي هغه استعمالي، چې چا سره فیسبوک او سوشل میډیا د یوازې د انټرټینمنت لپاره دنه استعمالي، نو غوړي باندې هم پیغام خوري، د حق خبر دی خوري او ښه خبر دی خوري، دا څه خبره چې بل ته فائدہ ملاويږي. نو ما په خل سوشل میډیا او بیا د میډیا تر کې دا خبره ډیر اسانه کړې ده چې موږ دغه خبري خوري کو، مطلب ک وګورو کډیر چې ماري حالت خراب هم خو کو ګورو نغې د میډیا ته او بیا د سوشل میډیا ته چې کوم دی اکسس یا غیر رسایي خامخاوي ګورو، نو نن سبا دې کردار هم ډېر هم شوی دی او واقعي چې خلک ګوري هم ډېر، خلک الولي هم ډېر. نو زم چې دا یو طریقه ده چې په دې باندې خپل میسج خپل پیغام خور کی، او بل خپل هم خیال خلک چې کوم دی هغه را پیدا کوي، هغه غواړي په خپل یونیورسيټي کې په خپل کالجونو کې. نو که یو کس کوشش دی، یو کس وینو هغه به جامع خل دوم اهمیت لري، خو که هم خیال خلک را جمع کوي، یو ګروپ شانتي جوړ کوي، یو ټولنه جوړ کوي، او بیا ځان لپاره یو مقصد وټاکي چې تاسو آیا یا پر ریفارمز باندې کار کوي، یا چې کوم دی ماشومان له سبق لپاره کار کوي، یا به سکل ډیولپمنټ باندې، یا زنانو لپاره په یو ډول خوانې، نو په خیال هغه شونه چې کوم دی هغه ته به یو عملي شکل ملاو شي. ځوانان چې کوم دی هغه سره خو ډېر موقع دي، هغوی سره سهولتونه هم ډېر دي نن سبا زما په خیال.
سیده نادیا خان یو بل اوریدونکو هم در سره ګورو چې څوک دی. السلام علیکم.
باندې څوک تعلیم نه کوي، یا مطلب لرول چې هغه د زوی او د لور پر مابین ډېر فرق راولي، نو په کار هم دغه وی چې بای چلور او د زوی په مابین فرق نه راوړي. او دویم خبره دا ده چې د دې خدمت هغه پښتنه ده چې تاسو کوم دغه سټیج ته تاسو راورسه، دا تاسو د پیملی د خاص خو تاسو ته مشکلات نه وو. او بل خبره دا ده چې مطلب د مور د مهنت لوجي چې تاسو سره مهنت وکړي او تر دې سټیج پر راورسېدلاست.
سید ډیر مننه د خپل نوم خوونه خودله. خو نادیا خان دغه کراته مو وی چې واکې تاسو تعلق هم د قبایلی سیمه سره د جنوبی وزیرستان سره دی، نو د کورنۍ ملاتړ در سره او په دې ټولو کارونو کې وکنه؟
او بالکل، د کورنۍ ملاتړ او زما په خیال چې دغه یو غټه وجه ده، او د زما په خیال په زمونږ په دې ټولنه کې که یو جینۍ سره د کورنۍ ملاتړ نه وي نو هغې ته پاره ګران شي، ځکه چې یو خو زمونږ سوسایټي یا زمونږ ټولنه چې کوم دی زنانو لپاره سم ژوند ګران کړی دی، اسان کړی نه دی، نو که بیا کورنۍ هم در سره سپورټ یا ملاتړ نه وي نو زما په خیال هغې ته سیزونه لا هم ګران شي. د دې معاملې کې زه بختوره وم زما په خیال چې زما مور او پلار چې کوم دی هغه تعلیم لرلو، لکه ځکه ما وختي خبر وکړه چې دا یو ډیر بنیادی سیز دی، لکه که موږ پرمختګ غواړو بیا په ټولنه کې د زنانو پرمختګ غواړو، نو تعلیم او شعور چې کوم دی دا ډیر غټي خزانی دی، لوی خزانی دی. زما په خیال چې زما چې کوم مرته دی هغه سره دغه خزانی وي، نو هغه د دې په بنیاد باندې چې کومه ده اندازه ولګوله چې بچي چې کوم دی هغه ته موږ لاتړ ورنکو په دې مت کې، نو هغه به مخکې چرې نه شي تلې، نو خود اعتمادي شو لا یې ملاتړ شو، هغه یقینا چې کورنۍ طرف نه. او دغه رنګ مسلې هم ډېر وی، لکه خلکو به خبرې هم یو نیمځي کې کولې، خو دغه ده چې بیا چیلنجز به هم راځي، لکه زما په خیال اسانه خو یو خبره هم نه وي، خو دغه چې را دی چې کوم دی هغه مضبوطې پکار دي.
دا خدا او سم چې تاسو مخکې خبره موکړه، لکه تاسو وی چې خبري علي صحافت تاسو شوق وو او هغه شوق د وجه تاسو راغله، نو دا مې یو خبره د ټولنه کې اکثر د ډیرو خلکو شوقونه وی هم خوغي یا خوغه پوره کولی نشي، یې پوره نه کی بل طرف ته شي، نو دا هم تاسو لپاره یو خم کوه. خو نادیا خان کدا راته وایي چې راتلونکي کې تاسو پلانونه څه دي، څه کول بغواړي؟
دا خو زه پی ایچ ڈی کوم، نو ریسرچ سره مې شوق دی لرم هم، نو غواړم چې دغه ریسرچ کوم دغه تر سره کوم. په پاکستان کې دا هم ګران کار دی، لکه د نه ټیکنالوژي کې هم موږ دومره مخکې نه یو، بیا چې کوم دی زموږ لیبارټری کې کار وي نو هغه وخت تر وخته بجلی لاړه شي، او چې بجلی لاړه شي زموږ هغه کار چې کوم دی هغه بیا یو څو ګنټو کار چې کوم دی هغه بیا ځای شو دوباره نه وته راسره شو شروع کړو. دغه رنګ ریسرچ به کول غواړم، ګورم به که د خپل لیک په ذریعه باندې ما د دې شوبې ته د صحافت شوبې ته ما کس نور هم کنټریبیوشن وکړل دی او دا ډېر زیات خو بیا په خاص توګه باندې د خبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو د خزو غږ پورته کولو لپاره بهلی زلې روانې وي. مونږ یو ریسرچ سټډي د خپلې ادارې تر لاندې کوو. هغه د دې حواله سره دا چې د قبایلی سیمو زنانه چې کوم دي هغه به مونږ اکنامیکل پولیټیکل او سوشل سیټ اپ کې هغه به مونږ څنګه راولو، یعنی په معاشي سیاسي او معاشي چې کوم سیټ اپ سي په دې کې به مونږ څنګه انکارپوریټ کوو، څنګه به راولو، هغوی ته به برخه څنګه ورکوو. نو مونږ په دې مت کې مختلف خلکو سره لکه خبرې اترې کوو چې په هغه کې د پښتونخوا او د قبایلی سیمو په خاص توګه باندې د قبایلی سیمو ځوان کول دي، دغه زنانه دي، دغه سوشل سیکټر کې چې کومې ښځې دي، او بیا دغه رنګ صحافیان دي، دغه رنګ چې ټیچران دي، اکیډمیا نه خلک شو، هغې سره خبرې اترې کوو او دغې نه رایې او تجویزونه اخلو چې دا آیا دا به مونږ څنګه وکړو. مونږ غواړو چې دغه خپل د ریپورټ ته هم د ریسرچ ته هم یو ښه شکل ورکړو او ډېر ښه تجاویز او ریکمنډیشن سره راشو، او بیا دا مونږ پالیسي میکرز سره چې کوم زمونږ پالیسي ساز چارواکي دي هغې سره شیر کړو، که هغوی بیا پرې څه عمل وکړو. نو کوشش مو دی چې په دې به سازمان هم کار وکړو او قبایلي سیمو زنانو لپاره که څه مثبت کردار هم لوبولی شي نو دا به ډېر د خوشحالۍ خبرې مونږ لپاره.
سیدا او نادیا خان، په اخره کې به د قبایلی سیمو چې کومې جنکې دي هغه ته به څه پیغام ورکوي تاسو؟
قبایلی سیمو جنکې ته د کی بیا دوه کټګوریز راشي، یو هغه زنانه یو دغه جنکې چې کوم په قبایلی سیمو کې ژوند کوي، او یو هغه چې کوم د قبایلی سیمو نه بهر تر بوتي دي په اسلام آباد او په خبر یا په دی خان پرنګ خارونو کې هغه ژوند کوي. نو د دې دواړو په ژوند کې ډېر فرق دی. زه وینم چې کمی چې بدی خاریو کې دی هغه ته د پوهنتون سہولت، د سبق سہولت شته دی، د خپل فیصله کولو اختیار هم ورته لګ دی شته دی. خو چې کمی زنانه کمی جنکې په قبایلی سیمو کې دي، هغه د ژوند دی زیات ګران دی، ډېر زیات سخت ژوند دی. لکه نو زه غواړم چې د دې دواړو قبایلی سیمو چې کوم په قبایلی سیمو کې اوسېږي او کوم چې بهر دي، چې نو کوم ترمنځ څه بریجنګ وشي، لکه څه داسې رابطي څه ذریعه جوړه شي، یا دا زنانه چې کوم بهر دي د دې لپاره اواز جوشت کړي، د دې سهولت لپاره ځان چې څنګه څه کار وکړي. لکه نو پیغام مې دغه زنانو ته چې کوم د قبایلی سیمو دي او چې کوم تعلیم یافته دي، تعلیم یې کړی دی، هغې لپاره مې دغه پیغام دی چې هغوی د خپل پوره کوشش وکړي چې د خپل په دې سرکل کې هغه زنانه هم څنګه څه طریقې باندې راولي چې کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي او
دغه اواز ته چې کوم دغه بده ورکړي. سیدانو نادیا خان، ډیره مننه چې تاسو وخت راکو، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو.
ډیره مننه انیسا، ډیره مننه،
ډیره مننه. اوریدونکو، نن را سره په سروې خبرونه کې نادیا خان داوړ ملمنه و. نادیا خان داوړ د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري او هغه خبریاله ده. د دې ترڅنګ د ښځو او د ماشومانو د حقونو، د ځوانانو د حقونو لپاره کار کوي. نو په خبرونه کې چې چا برخه واخیسته، د دې ټولو هم ډیره ډیره مننه. او له مشال ریډیو سره اوسه
د شملو وطن تراشا، چې شملې درد پسر ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا د شملو وطن تراشا، شملی در تک سر کرنا دستو رو رات مقبر وی دزنا خوشتر دتی جاس پامیر
Thank you.